احمد شبريان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغې ډلې د سېشنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 1,100 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندولې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 30 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو پکې ګډون کړی وو. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تعصب وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافائل گروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی که چیرته د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران به له دې موافقې پشا شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یوه وه. ایران د اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ځنډولې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 6 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خوله اتل په 3 منډو ناسوسېدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 6 اوورونو کې 4 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسېدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګله دېش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدو وته 11 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تېرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 10 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له سلسله ځپلیو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې
سرپناه ځایونه د کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلي نه شي کولی.
څه ناڅه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروز آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو له یوه شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کرئی وو تقریبا 2,25,000 روپے 15,00,000 15,50,000 روپے تر رسیدل کابل پوری.
پونړی والو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ پاسیایی جام کې لافان لو بلې د کتونکو او څارونکو غشتنې سړي
چې بیٹنگ لائن پکې لګ ځای په دیو د آل راونډرانو کچا پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیٹنگ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د نیم میلیون سلسله ځپلو لپاره شاوخوا 140 میلیون ډالر مرسته غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له سلسله ځپلو سره یووالی څرګند کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې، چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. وام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندري کار اتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملې دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي رانږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي، ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوسپنه امن او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوې هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې لارې په وینا، نوی 109.6 میلیون ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکاري مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل،
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلي نه شي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې منځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کوچ شی ولرو، هغه د کونۍ نور وسم نشته دی. ځکه ماشومان، زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. وخت یې مې را کړی ده، زموږ فامیل تک مواتونه خره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صافی هم ورته ستونزه یادوي.
څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروز آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام ساحه پاتې ده کومکونو نه، آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومکونو نه پاتې دي. څه ناڅه رسېدلي دي وته، او کومه چې لازم دي هغه سې کومکونه نه رسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 92% زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړي دي. د ولایاتو په کچ هم کمیټې جوړ شوي دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک عبدالرحمن جنرال کوزی ریته مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالره ویل چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږ 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 10 یا 16 میلیون ډالره. خو تاسو پوهېږئ دغې مرستې خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خو د مستر کاس لري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان.
افیسی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی د سکشن او افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولي یا به سلیم صورتي ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا انجوګانتي ورکوي چې د تاسو د پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیتیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې شي. له شاغل حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په رواني سپتمبر میاشت کې ګړندی شوی دی. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی چې په رواني سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د سنوشلو کډوالو شمیرې زیات شکاري. د ساجر اړو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له خیبره راپور لري.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلې چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجا رضا کرانا دلته پیښور نم خلک روان دي او منګم ان شاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي دي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډه په خوا چ کرای وو تقریبا 2 لک 2 نیم لک روپو 15 لک 15 نیم لک روپو رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو پیدایش مل شو دا وخت هم ورکی ولا خبردار شي زموږ ولاک سر کی شي بر لار شو ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش مل دی بچي غا ټول ماشومان طالبونه تربیت رسول دي او دا څه هتلې تقریبا یو پینځه شپه کورونه زموږ تلې نو په خبر نه چې کابل پورې یار سلو پنځه لکھ روپے غواړي کار جاتے دا نہ تیارے حسن اللہ فی الحال نہ دی گرزی کا زم کار ہم روزگار ہے بول دادا جی خلق سر زم کا تی دی پر دی خلق بونگ ون پیسی دی زم خلق سر بسی دی
حبیب اللہ نو دی کے سن شو وی لے بعد حکومت خو خدان بس تقریبا 30 سال دل تو شولو نو بس دل تجون کا او خو وقت ہم تیر کڑے دا بس باقی چ نہ پری گدی بس دادا دوی مرضی دا او ډیر لاڑلے او ډیر پاتی دی بس ارادہ خم کڑے دا خو وقت گور دل تا کاروبار دا نہ کاروبار ہم راٹول ول واڑی
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې دا اگست په یو درشمه نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سبان دي 4 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای دلته یې رجستر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته له گاونډو هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شویو کډوالو ازادي راډو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کوم مرستې ترلاسه کړې دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي فیروزه عزیزي راپور لري
وای سرپناه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیز ژوند وروسته لس ورځې مخکې د خپلې 2 لک کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی
تقریبا 45 کاله پاکستان کې تیر کړل خو اخر وخت کې ډېر تکلیف روان او ډېرې بېزت کړو دوی خو ویل چې ووځي ملکان به نیول کاروبار نه به جګول پیسې به دې اخیستې ډېر تکلیف سره وو
خبره کوي له تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د یوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان وضعیت درست داریم افغانستان تراسته نکل شوی یو ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو. کاغم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. لسلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپنا او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه یې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو، مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 د پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په زلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامې خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داسې وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لورته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل برید د تعصف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یو متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لوري برید روان و.
او ولسمشتر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشتر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تعصف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وشلی، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوي دي. حماس په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلو د دوحې برید کې غوښتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نښه کړي، خو وای په دې برید کې نه دی بریالي شوي. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیلو برید به په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې غوښتنې بدلې نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنیه له وشل کېدو وروسته دا لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلېدو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بي ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتونکو د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بي ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د روانې سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په دریمه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د دې سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندوستان اوسمهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم، اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبی کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خیل استراوړنی ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی، الله مهربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي، ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکې له وړاندې هم چې دوی د ټرای سیریز ته او د څنګه آسیا جام ته داسې لوبډله برابره کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دی چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغسې چونو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې څخه بلد دي هغه خپل کومې غلطۍ نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند وروسته دوهمه پیاوړې لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلوبیا او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالۍ په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې وړاندې خونه لوبیده خو نو موري وای هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطن جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دی وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio